دي. په یاد لایحه کې د ټولو دولتي، خصوصي، ښوونځیو او دینی مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفرم ټاکل شوی. په دې لایحه کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوک او ښځینه باید کمیس، پرتوک او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ پر لاره دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چندا کالي ورته اخیستي وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکې ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خو دلته بیخي حیرانه یم چې دا کالي او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي، ور پوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړي زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفرم جوړولو توان نه لري هم دې ته اړ کېږي چې ښوونځیو ته لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پرېکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوک جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوک د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود، خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کېږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي، د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی، موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کېږو، تاسې باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کېږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم سویده هیڅ تصویب نه سي. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه واخیستله، خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ هم نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له وایان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوست کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي، د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو، نو دې یو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو:
غرمه په سحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یې غزل کړه، لویا خدایا، لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې یو ځوان پر زکار ډول ماشومان او ته د شارپو بیلابلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومان د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه از موږ د کوچنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تاګ یو څه لږ معلومیږي، نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راسي دلې مطالعه وکړي او د مطالعې ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې د مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې را سره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لار سره دی په هیله دا د دې لپاره ډېر ښه کار دا د دې ځینو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لار ده چې دې دا څخه استفاده کولای شي.
او ځما د ما شومان دي دغه ما شومان مې ده د لې ورته ډېر ګټه ځنی اخیستي ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې په خوانه په دې اوس مکتبم زه مدرسې تم زه مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه خو نو به خډر شي استسوي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو سلو در سلويش کتابتونو نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار شهر پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومان لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخه کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوسی لکن ګربز نادر شاکوټ سپیرا او مساخیلو لسالوي کې کتابتونونه فعال کړی دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي خو په دې شهر کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 خوښه کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ځانو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا ته ادبیات ولې زپل سپل ولم بل رو په هن ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خلک دا کپیو غون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو مثلا هر کتاب باید خلق ول ولي
دې لپاره چې دا کتابونه خلق تاسو ته درکوي وړیا یې درکوي. نو چې وړیا نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراد کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو درس پاري.
او بالکل انداز دی چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناس چې کیږي په دې کې کومي پیسې تلیږي ډیره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینی خلک مثلا نقدي مرسته وکینو پخې کې هم د کتابونو اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیر هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیر کتابونه وی چې هغه ان په وسوله هم نار دي، نو دا کتابونه د خوځینې خدای کی چې مجبوری مثلا څوک ډلې در کې واپس کولې نشو، خو تر ډیر ملګری هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورسره ژمنه وکړي مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم، نو بیا خپل نمونه ورته ولیکي چې دا کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څرنګه دغومره پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
خو دا خو دومره پیسې وی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوانداز دي چې سره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي زده کوونکي وي، او هم دومره یو ځاندازه مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي چې مثلا هغه د میاشتې سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي. او بل غړي ډېر یو تقریبا دېرش کسان یو چې سل افغانۍ شي درې زره افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي. او په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزئ دا په ځای مورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځای مورته نه دی تعین کړی، په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپله هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبي خبر ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پچوي، څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل، دته هم ډیره قهیره ده
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې، خو تاسو ستونزې نه لري؟ یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. مخالک مثلا هری ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډیره کار به مکتب کوي، نو مکتب پلان تقریبا انځه پکته وزر خو شګردان لري، د دولتي خپل اډر تعداد لري، نو خلک هم وی مرسته کوم چې هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکار ډیر شاعران هم ځلته مشاعره کوي، نو خلک ډیر خوشاله دي او هر کله مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډیر خراب دی، کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مو کتاب رسول، نو دې ته خوشاله دي هر کله ته کوي. ډیر
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پیړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوان نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې د ناروژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم. خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګه پاچا نوې ورځ در سره بیا، یا د خوشحال دیوان در واخله، د نوروز غزل وایا، مړه دومره مې ریګا پر ګلونو ورګډېګا، لپیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستایا. زندگی خوگا کتلخا، ید مست مولانا بلخا، د سخی جنډا پریوته کولاڑا خپر ځایا. چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی، زد خدای دمین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا. بغرما پسہر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خوی غزل کڑا، لو یا خدایا، لو یا خدایا. دا وطن خو یه غزل کړه، لو یا خدایا، لو یا خدایا، د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا.
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او درېم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی رډوی مچلې په تیرو خبرونه کې مو د شاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو د خوري کلمات دي، کوم الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي بیا پوهېږي چې فارسي شده ډېر داسې څو ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم. بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 1500 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم؟ وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې دې مایی د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې ډېر
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ایسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروې د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګرۍ سره ډېر سروکار لري، و ډېر لري، کبان ډېر لري، نو نمونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان سي د وشانو نمونه ډېر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزه خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې په لوستونکو کول شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی، او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس یې نوې پاغې باندې کار کوم، په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بحث د کمیسټن سره مخامخ کړم هلته مراجعه کول او د لغت اصليت یا پاکي هم پیدا کول څه داسې دی کنه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خبر کړئ؟
بله، او اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا ده چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړی اپوت ته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې بلې ژبې پښتو ته راوژباړي. یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارویژي ته
پښتو نارویژي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. کله ما د ځینې دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړئ شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې اسان دی، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم نشته، او په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لندو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی ولنډ کیسه لدوی څخور
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد خیټه لاس راخت سری وخوځاوه وې خانه احسان الله خان او الله زاهد د ټولو خه قدر وکړ ملک صاحب د جمعات لپاره د زمکی پاړه زاهد سو ویل هغه د جمعات ترنګو دیوالونو ته وکړه د څنګ پټی غنم ورته نه ویټو کېدلی وایستیدل مخې راو ګرځاو زاهد نو کړه داسې د خیر کارونو کې نه وایي وې مانلنو هغه د واسکټ لجی بلاس راو وست په ډډ غږی وې شل بوجه سیمټی هم ومنل ولا بشکا تیر ورځی هم د کندی کور ته غړی وړو لیګلی وو ملک صد سر وخزاوه سی ونه وایل دوانه راهی شو د ونه په لوڅ خاخونو مرغان زړن سرونه ناست د کورونو څخه تور لګی پورته کیدل د غواګانو میګو خلی په بوسو کې ختاته اول مر ورو ورو ټیټیده بخار یو کې نوې دړې کې خودل شو زاهد درسته سلام وګرځاوه پګیرې لاسونه راخکل په نکریز سره څو ویختې په ګوتو کې ونخته ګونځې لاسونه یې لپکن سر یې وزړې شونډې وخوځېدې په تور رنګ مخې تور زخل ورا یې نخ کاریده غټې سترګې یې وغړول پورته یې وکتل خدایا غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولول د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ترانن وتې وي د ده په سپینو جامو لګېدلې د اوږده بدن او اوږدې پوز سیوري په دیوال پلن ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدله د ساعت ستنی یوې تنیګ دی ښکارېده باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېده د بیا هیله وکړه رحمان ربه غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم غبرګون ونه لیدل شو غوږونه یې کوم غږ حس نه کړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګا شو ښځه یې پر اړخ واوښته ته د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل نور زنډې ونه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته ارزوم په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې برېښولې دا ځل غبرګون ونه زنډېده پردې په حرکت راغلې د کړکیو د ښیښو لړزه شوه رڼا خونې ته داخله شوه ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه ولیدل د شونډو راپایې حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړل له رڼا غږ راووت تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړې لبیک ستاسې غوښتنه واورېدلی شو مګر لوستل ستاسې په ګټه نه دي لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړه لوی کړ غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده ورو یې غږ راووت پرېږدئ چې ویې لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه لرئ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړه لکه څوک چې ته منډې راوګرځې چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولی شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتی سپارلې دي. همدارس به سشکل د غرونو ترمن د زنګوګانو د جوړیدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي کلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
دې برخه ته د دولت توجه زیاته شوې ده، چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او د فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح د پاره کښتۍګانې چې دا عملا راورسېدي انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمی خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلې. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمه منګ ډیر لرو، یو د سړک کمای او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیګل کیږي، چې یاد ولایت پریمان او به خولي ځنګلونه، چمنونه او پزړه پورې هوا لري، چې په دې ورستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوخته دي. خو ورته غزیدلې سړک د موټرو لته غراته غوتلې او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د نورستان لشکلاو نه لري کیشو. د دې ولایت په وامو لسوالی کې یو لارغونی باغ په ناغو ساتل کیشي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا لنغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحس کمره به تیری کونکي لاندې غورځوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره د باغ تزو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغي سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو هس کمر څخه بلاندې غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خود یو ځای د پروګرام نومېږي. دا غزان خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربند له ناغو سرغړون کې غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپل سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا نغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام. هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربند پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زتر وم دردنا چات بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دی زیړی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو ناامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نجاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري کلال چې او بدر په سیوا چوم، ودري کلال چې او بدر په سیوا چوم، لپی لپی
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول، او د مور پلار له لورې په چمبا وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼاسي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي، خو پاتریشیا وای چې دا له همدې ځای چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم تر بلی مو خدای مل
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندانا نڑوں دے تیرا وما خود نا پیالے نسکوروں دے تش وما خود نا پیالے نسکوروں دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نہ سکور وم تشو مخ دن تشو وم تشو وم تشو وم 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 مخ دن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ماتا وم دے لگو ما خود نا تندیا ماتا وم دے لگو ما خود نا